درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې لس بجې دی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د سولې ولسی حرکت په هلمند کې د سولې او اوربند په ننګلاریون کوي په سریلانکا کې پرلپسې چاودنو په لسګونه کسان ټپیان کړي دي او د لیبیا د پلازمېنې په جنوبي سیمو کې درنې جګړې شوې د خبرونو تفصیل د سولې ولسی حرکت وایي په پام کې لري نن یکشنبه په هلمند کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي دغه حرکت پرون په ننګرهار تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې لاریونونه کړي دي د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
د یک شنبه په ورځ په هلمند کې لاریون لرو د لاریون پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ځخ کوو چې نور باید ژر تر ژره اوربند لانس یا یوې سولې روغې جوړې ته ورسیږو تر هغه وروسته په بلخ کندهار او نور ولایتونو کې دغه لاریونونه لرو او د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه د جنگ بستې ځخ کوو
د سولې ولسی حرکت په لاریونونو کې د حکومت لخوا د خالد پوزی عملیات او د طالبانو له لوري د الفتح په نوم سرلنی عملیات غندل شوي دي د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکي وویل په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالیږي د ترکیې د پوهنې وزارت موین زیها دین میچ پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل په دې اړه دوی میاشتې مخکې د افغانستان له حکومت سره یو تفاهم شوی دی
alan 12 okulun 7'sinin devri zaten tamamlandı.
Le Afgan hukumat sarada tafahum la mahi dola safan turk shuanzi da Turkiye da buhuni wazarat chaukarta intiqalije tarde shibi puri wa shuanzi intiqal shivi pati 15 shuanzi ba ham da buhuni wazarat chaukarta walishda bolchi pa Afghanistan ki da Afgan turk shuanzi faaliyat 12 kala mahki pail shu د غزنی ولایت چارواکي وای په ګیلان ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال وژل شوی او څو نور نیول شوی دي د والی ویان محمد عارف نوري پرونه وخت ازادي رادیو ته وویل
د زنګور افغانز وکړو په عملیاتو کې نه تر وسلوال طالبان وژل شوی دي او تنه یې له وسلو مهماتو سره یو ځای ژوند نیول شوی دي
شاغل نوري دا هم وویل چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 22 نقلي وسایط هم له منځه وړل شوي دي دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د سریلانکا په دوه کلیساو او څو هوټلونو کې نن یک شنبه په داسې حال کې چاودنی شوي چې عبادت کوونکو د مسیحیانو د اختر په مراسمو کې ګډون کړی و د روغتون یو مسؤل ویلي چې لږ تر لږه 80 ټپیان ور وړل شوي دي یوه چاودنه د پلازمینې کولمبو په شمال کې شوې او بله د ښار ته نږدې په نیګومبو ښار ګوټ کې شوې ده همدارس راپورونه وایي چې په دوه هوټلونو کې هم چاودنې شوې دي راپورونه وایي چې لږ تر لږه شپږ چاودنې شوې دي تر اوسه پورې چا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی په سوریه کې فعالانو او یوه څارونکې ډله وایي د داعش او په القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي وژل شوي دي د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې پرون وویل په القاعده پورې د تړلې ډلې حیات تحریر الشام وسلوالو پرون د حلب ښار په لویدیز کې پر دولتي ځواکونو حمله وکړه د دې ادارې په خبره په دې پیښه کې 21 سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي وژل شوي دي که څه هم په دې سیمه کې په سپتمبر میاشت کې پر یوه لنډمهاله اوربن موافقه شوې ده خو لا هم سخته ناامنه ګڼل کیږي د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون شنبه په دمشق کې له جګپړو روسي چارواکو سره ولیدل د دواړو هیوادونو دولتي رسنیو وویل چې روسیې ته د سوریې د تارتوس بندر د اجاره ورکولو معامله نږدې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل بشار اسد په تیرو دوو ورځو کې د سوریې لپاره د مسکو له ځانګړي استازي الکساندر لافرنیتیف د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی فیرشینین مرستیال صدراعظم یوری بوریس اوف او دفاع وزارت له څو چارواکو سره کتلی دي چارواکي وایي چې په دې غونډو کې د سولې د خبرو دراتون کې پړاو او د روسیا او د مشترمنز پر دوه راخیزي سوداګری خبرې وشوي د روسیې دولتي خبري آژانس تاس د بوریس اوف په قول ویلي چې د روسیې له لوري د سوریې د تارتوس بندر د اجاره کولو قرارداد به ژر لاسلیک شي د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر تر 240 اوښتی دی. لیبیا په ختیځ او لویدیځ کې د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ وېشل شوې ده. جګړه د قمندان خلیفه حفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواک او د هغو ملیشو ترمنځ روانه ده چې د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت پیژندل شوي د ملي یووالي حکومت ته وفادار دي. په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت ته وفادارو ځواکونو ویلي چې د حفتر د جنګیالیو په وړاندې پرون جوابي حمله کړې ده. حفتر د ملي یووالي حکومت پر خلاف د اپریل په 4مه جګړه پیل کړه. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشوده. د عراق حکومت له 4 کلنې خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. په دې مناسبت پرون شنبه په بغداد کې د یوې غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پر داعش له ستربري وروسته په عراق کې د ثبات، آرامش، منځکنۍ بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. او د قزاقستان په جنوب کې د یو بس د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او شاوخوا 10 نور ټپیان شوي دي. پیښه پر هغه لار شوې چې په ناغوښتون کې پرې له منځنۍ آسیا روسیې ته ځي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې پیښه پرون سهار د الماتی تاشکند پر یوه لاره شوې ده. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. مخې تر دې چې د موسیقي پروګرام در واورو د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو او تر دې هم وړاندې په افغانستان کې د ناټو یو چارواکي ویلي افغانان سوله غواړي خو تروریستان دوی ته درد او کړاو ورکوي. دغه چارواکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر ودانۍ پرونی حمله غندلې ده. جمهوري ریاست هم د دې حمله په غندنه کې ویلي د افغانستان دښمنانو څرګنده کړه چې له وژنو او جنایت پرته بل هدف نه لري. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی په کابل کې د شنبې ورځې حمله تروریستي بللې او غندلې ده. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي په داسې حال کې چې افغانان سوله غواړي تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر 13 منزله ودانۍ د وسلوالو حمله غندلې ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلي د افغانستان دښمنانو د ملکی خدماتو د مامورانو په نشه کولو پر عامه تاسیساتو په حمله او د بیرې په خبرولو سره یو بیا ثابته کړې چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې پر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکي 15 کسان وچی، یوه ځان وژونکي حمله وکړه او څلور نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. شغلی رحیمی وویل د دریو سرتیرو په ګډون و کسان په پیښه کې وژل سوي دي.
په دغه پیښه کې څلور نفر زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان دي شهیدان شوي او 8 نفر نور هم ټپیان شوي. درې نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي.
د پرونی حمله پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکونکي راګیر پاتې وو. په دوی کې یو هم اتل زدران دی. هغه پرون ماښام له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل چې ټول بریدلی وو.
کورنۍ ته وویل شول چې لطفاً زنګ مو وایي، ځکه موږ د دې نه دغېدو چې نه پوهېدو چې دوی به په کومه راپورته شي او زموږ د موبایل زنګو د اواز نه به موږ پیدا نه کړو. هغې په خپل ټولو همکارانو او خزینه همکارانو ته وویل چې موبایلونه سلین کړي او کوشش وکړي خپل ځان ارام وساتي.
بلخوا د رابعې په نوم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د وړکتون کارکوونکي له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. ډوډۍ مو خوړله چې ناڅاپه زوروره چاودنه وسوه. چیغې مو کړې. د ډوډۍ غابونه د ماشومانو له لاسونو ولوېدل. هغې خونې ته ورغلو چې دروازه یې د زغور وه. کله چې وضعیت لږ ښه سو امنیتي ځواکونو له هغه ځایه وایستلو. تر پرون ماښام پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. وسلولو طالبانو په وروستیو کې د الفتح په نوم د خپلو په سرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې خپل تحرکات زیات کړي دي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره په 15 پړاوونو مذاکرو کې د دوو موضوعاتو پر مساویده موافقه کړې ده. یو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او بل هم د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په چارو کې له طالبانو تضمین اخیستل. په کابل کې د پوځي چارو څارونکی پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي په کابل کې پرونی حملې ته په پام سره له طالبانو داسې تضمین اخیستل ګران کار دی. معنا یې دا ده چې دلته ډیره ډلو داعش یا نورو دا کار کړی دی. کله چې نورې ډلې حضور ولري او طالبان هم ورباندې حاکمیت ونه لري، ګرانه ده که ووایو چې طالبان دې دا تضمین ورکړي چې د داعش پر ضد جنګیږي او له منځه یې وړي یا نورې ډلې لکه سلفیان ختم کړي. معنا یې دا سوه چې جنګ ختم نه سو، بیا به هم هغه جګړه روانه وي. په کابل کې تر حمله یو ورځ مخکې په پام کې ول افغانستان 250 کسیز هیات له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ سي، خو په وروستیو شیبو کې دا کتنه لغوه شوه. جمهوری ریاست اوس د هیلي سترګې د سولې مشورتي لوی جرګې ته نیولې چې د غویي ثور پر نهمه کېږي. د جرګې تر دایره دو مخکې ځینو کلیدي سیاستوالو له دې جملې اجرایه رئیس عبدالله ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي.
اوس په هم اجمل تورمان درته ووایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي مسکو د قطر غونډې له لغوه کېدو خوښي نه ده. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي مسکو په دې عقیده ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مداخله د دې لامل شوه چې په قطر کې جوړیدونکې بین الافغاني خبرې لغوه شي. ورسپانې د اسپوتنیک اژانس په حواله لیکلي کابلوف د غشان ویلي موږ په دې خوښینه شو چې د افغان حکومت اوسمهال ولسمشر هڅه وکړه هغه مقررات چې د دغه غونډې لپاره جوړ شوی و بدل کړي او په دې توګه د دغه غونډې د جوړېدو مخه ونیسي. په ورسپانه کې دا هم راغلي چې کابلوف ویلي ستونزمنه ده چې په دې پوه شو مذاکرات په دوحه کې ځنډیدلي او کلغوه شوي دي. اشته سوب ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي ارګ د دوحې د ناستې تر لغوه کېدو وروسته ویلي چې اوس به ډېر د سولې د مشورتي لوی جرګې په جوړېدو تمرکز وکړي. ورسپانه لیکي ارګ دا کار په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې یو شمېر انتخاباتي ډلو دا جرګه تحریم کړې ده. په مطلب کې راغلي دغه انتخاباتي ډلې اوس وایي چې حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو پر ځای د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره زمینه برابره کړي. د محمد وایزی په نوم د یو انتخاباتي ډلې ویان ورسپانې ته ویلي چې حکومت ته غونډو له جوړېدو چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل ګرځي ډډه وکړي. د یوې بل انتخاباتي ډلې ویان محمد عارف کیانی بیا ورسپانې ته ویلي چې حکومت له پیل نه تر اوسه د جګړې او خبرو د ډګرونو لپاره پروګرام او ستراتیژي نه لري. نوموړي دا هم ویلي چې ارګ د سولې په اړه هیڅ ډلې ته د خبرو کولو اجازه نه ورکوي. هیواد دولتي ورسپانې بیا د سولې د عالي شورا په حواله لیکلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې دوام لري. په مطلب کې وړاندې د دغه شورا په حواله راغلي چې د ځینو هیوادونو سره په همغږۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې کیږي، خو د مطلب لیکوال لیکي دغه شورا دا نه دی ویلي چې دا مذاکرات به کله او په کوم هیواد کې وي.
همداراز سرخط ورځپاڼې نن لیکلي دي چې طالبانو په وروستیو لسو ورځو کې د 609 د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د کابل په لویدیځ کې د محمد علي جناح 220 روغتون د افغان او پاکستاني چارواکو له لوري پرون پرانستل شو. دغه روغتون د پاکستان له لوري په 4.5 میلیونه ډالرو لګښت جوړ شوی دی. د دغه روغتون په پرانستغونډه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې اوس هم په روغتیایي برخه کې ستونزې شته. په دیاره نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغان ولسمشر د زوکړې په ولایت لوګر کې د پاکستان د 14 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د نائب امین الله خان روغتون محمد اشرف غنی ته ډالۍ کړ. د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان د شنبه په ورځ د کابل په لویدیس کې د پاکستان د 24.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د محمد علي جناح د 220 روغتون په پرانست غونډه کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې همکاریو ته ژمن دی. غوای خوشبخت یم د دې اعلان کوم چې په لوګر ولایت کې د نائب امین الله خان د 24 روغتون چې چاري بشپړې سوي نږدې راتلونکي کې افتتاح کیږي.